یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روغتونونه نسی کولی امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
د شپې 9:00 او 10 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پانه د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ څو له هغو 30 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دوی د ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پاتې شول مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناتو پر غړو د انتقاد په ژبه ویلي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیا افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې په یوازې ځان نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي مؤسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO وایي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال به هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوي څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خپرونو د کوربه لپاره یې دوسیه پرانیستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د آذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس او افشاري په همدې خپرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوي دي. په عین حال کې د تهران قضا د خپرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قماندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. او د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لوخه ورکړل شوې یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سیرهی هولوبتسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هولوبتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 52%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داس حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په اوویشتمه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف تیره دوشنبه وویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوې شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړسی چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او هغوی نوم په تور لیست کې وو او دا له تور لیست نه وځي، او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري. تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
بلا شک چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته یوه هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی یو وزیران چې دي ونه پېږم چارواکي دي، طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي. او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه چې یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی، طبعاً چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي، او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته، همداشان د افغانستان د طریقه دوی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او د افغانستان د طریقه په مثلا مرکزي آسیا کې دا روسیه کې تر ډېر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوی کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیه خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل ده، لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه، چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ولري. سره له دې چې خپل روسیه اوس مهال په لوی کارکیج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده، خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت، یعنی د جنوب استقامت، هم د مدیریت څخه ونوزي، او د نورو رقیبانو، د روسیې رقیبانو، د چین رقیبانو، د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې، دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله، ډېر مننه اندړ صاحب. ښاغلي جانباز د سیمه ییزو سیالیو یادونه وکړه. که طالبان دغه سی په سیمه ییزو سیالیو یا لویو لوبو کې ښکیل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره، که دا خبره لږ واضح کړو، لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوی له قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل. واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی، کاغه د څلوېښت میلیونه ډالرو په شکل باندې، کاغه د هغوی کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوع باندې. دا خبره اوس ډېره واضح ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې، د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې، د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاریږي، او په سیمه کې وداسې ګډوډي را جوړ نه کړي، ځکه چې ډلې ګډوډي جوړولی شي، نظامونه ګډوډي نه شي جوړولی، ځکه نظامونه مسؤلیت لري. ما مخکې وویل چې طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغې چیلنج یا له دغې ننګونې نه چې طالبان دي، دغه څنګه په فرصت باندې، دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی، او څنګه وکولای شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی. ګوره، او د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو، په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. څه ته فکر وکړه معمولا دغه فارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه چې طالب په تعلیمي ډګر کې به طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورپېښ خو باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات، تاسو په ذکر د عصري علوم او اهمیت مو ګوري چې دوی کې لیکلي څه دي. هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند په ستړل دی، په ټکنالوژي په زموږ ژوند تړل دی، په عصري علوم په زموږ ټیکاو تړل دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو په ستړل. هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی. هغه وایي دا عصري علوم دي د دیني علومو په زمن یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم او هغه ته بيخي د اهمیت ښکاري. د نجونو مکاتب په سی بند کړی دي په دا درې کال کې. خا دغه تعلیمي بحران څنګه مدیریت کولای شي؟ کدا سبا هم ته مکاتب خلاص کې دغه درې کال ستا کوم زیا ور کړی ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهر تر سوال دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه به تاسو خبر ته راګرځم، مسلمان خبر دی ودی نسی لطالب د طالب په تعلیمي ډګر کلاس ته راوړنه سي. د طالب چې په څوک زده الته څکی ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه غوندو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای په څه شي راوړي افغانستان ته؟ ځکه زه په دې په دغه زده کړو باندې قائل نه ده. ولادت سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه، په مدرسه باندې سره بحث کوي. دغه کنفرانسونه دغه غوندو ته بلنې را بلنې دا یوازې نمایشي دي، او دا یوازې د دې لپاره دي ما اول چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي. معلومه خبره ده. او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغه فورمونو کې ګډون کوي او په رسمیت یې نه پیژني او نمونه دي دي د لتور لیست نه باسي. دا معمول یو او د تبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي، او کوربه وجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کړی دي، خلک د رایو د دې حق نه لري، او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راځي شي او یو نفر یو مرموز انسان لغو وټاکي، امیر وټاکي او دوی ور سره بیعت وکړي او د نور خلکو ته وایي چې خامخا دې سړي بیعت کوي که یو نه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار است او هم په هغه دنیا باندې یو باغیان است. تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسوال، دا ټول مخالفت، دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغه مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره د نړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی، داسې فرصت چې دوی ته تاوان ونسی که نور ته ګټه وکړي، خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی. او ورسره دغه خبره تر اعظم که طالبان په دغه لوبو کې پسیخکیل کیږي سی یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي، دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي، جګړه به راوړي. د نیابتي ډلې همدغه سدي سي هغه یو نیابتي ډله سي ختميږي د ریپو پای کې بل جګړه راځي، د بل نیابتي ډلې په پای کې بل جګړه راځي، ان دوی به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه.
بل جنبان صاحب، چین، روسیه، پاکستان، ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟
دغه یو دوه مخې چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. یو خو دوی نه غواړي چې هغه ټول سیاسي بار د یوې ډلې تپلې، ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره د دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا مشکل دی، ولنو که هر څومره ځان لري کی او دسی نمایان کې چې ګواه کې دوی په دې پروسه کې نه مشکل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو دوی تجهیزول تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغسې یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او د همغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډارېږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچه ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاس وو، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډرې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپله مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګري دی. او بله، تاسو خپله حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګري، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی، دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان چې ظاهرا دغه د دهشتګري مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا، چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منڅخه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړی ده، دغه تخریب کړی دی. هغه ملا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویل چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې، په ټولنه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبي کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. خو پکاره ده چې د دوی دخوا دا مدیریت کېده. یعنې دغه دوه مخی سیاست د دوی، دوه مخی چلند همغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی، تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته.
اندر صاحب، در روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا تازه ویلی دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اغیزناک وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس ده. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشه یي توکي چې کله د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو، مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشه یي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت په مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې، خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې په دې دغه په بارانچې ته بکنه ولم، په بارانچه باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې پلو او په همدغه لار باندې د همدې نشه یي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې لاودا د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه عارفه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی، او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسې نجات د تاسې ژغورون کړي، او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډېره دغه وه واضحه وه، مخکې هم څه وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې دوی په خلاف باندې ونه کوي. همدغه قاچاقي کوم مواد مخدرې په هر څه کې چې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یې ونه کوي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کوي، اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان لپاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیاده سي حالت ته چې د باور کوي و هغه دروغ چې دوی د افغان ملت ویلی دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې دروغ وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، او په عین وخت کې دسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي، او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي، هماغنه د دوی جهانبینی زیاتیږي او هماغنه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دي کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نیم او زه خینانه هم یم چې دا هیوادونه یعنی څنګه انتظار لري د یو شبه نظامی ډلې نه چې ماهیت په هیڅ ضرورت نه ورکوي.